ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د لسو بجو په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان دی انیس اجمل او د ټکنیکی همکار علي محمود نیکی هلي او سلامونه و منئ. د پاکستانی پوز د مشر په افغانستان کې د ناتو ځواکونو مشر او وزیر اعظم نواز شریف سره پرونی ملاقاتونه د دې خبرونې د سر موضوع ده. د خبرونې پر وروسته نیمه کې بعد د پښتنو مېرمنو په اړه باندې خبرونه تاندې هلي هم واوري. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز موضوعات هم لرو. اول خبرونه دانیس اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د نیټو ځواکونو مشر او د پاکستان پوسټ مشر د سیمې په حالاتو خبرې کړې دي. د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته د ترخم دروازه تړل شوې ده او د اټلی پولیسو د وسلوالو د یوې شبکې پر ضد په عملیاتو کې دوه افغانان او یو پاکستانی نیولې دي. دا خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د نیټو ځواکونو مشر جنرل جان نیکولسن له پاکستان پوسټ مشر جنرل راحیل شریف سره د افغانستان په حالاتو خبرې کړې دي. د پاکستان پوسټ اماړي کو څنګه نن په خپل ویب پاڼه لیکلي دي چې پرن پراول پندې کې جنرل جان نیکولسن له جنرل راحیل شریف سره د ډیورن کرخې افغانستان امنیت او د سربیا سب عملیاتو په اړه خبرې وکړې. هلته پرن په اسلام آباد کې د پوسټ مشر راحیل شریف او د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ په ملاقات کې په قومي او نړیوال امنیت بحث شوې ده. په تورخم کې چارواکي وایي چې د پاکستان او افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته د تورخم دروازه نن په دویمه ورځ هم تړل شوې ده. پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویل چې تیر ماښام د پاکستان امنیتي ځواکونو کانټتار لګولو چې افغان امنیتي ځواکونو منع کړ او په نتیجه کې د تاوتریخوالي وروسته د تورخم دروازه د هر قسمه تګ راتګ لپاره وتړل شوه. د مشال ریډیو خبریال وایي د تورخم دروازې سره نږدې د ماشومانو او ناروغانو په ګډون ګڼ شمېر خلک انتظار ارباسی وای چې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د کرمی جنسه د زنو قبیلو مشران وای د پاکستان حکومت په سیمه کې د بدامنیو پوځي عملیاتو پر مهال د ډنګو شو کورونو په اړه سروي په سمتوګه نه کوي او د مستحق خلکو د مرستو خیال نه ساتل کیږي. پرون په صدا کې د پولیټیکل انتظامی د دفتر مخې ته د اشخیل او مندوخیل قبیلو مشرانو یو جرګه وشوه. د جرګې وروسته د تور غر سیمې سره تعلق لرونکي حاجی فضل مولا مشال ریډیو ته وویل
سروې د سروې په طریقے دینا چې ورشي بهر نستر کې وګړي د وول روډ دی بس کوټه ته نوځم نه چې دا روغه کوټه ده چې ورته وایي چې دا کله بوت شو دا کله بوت شو بالکل له څخه خبره نه کوي. دا په کور دي چې نور ایجنسیو د فاټا مطابق متسرې وګړي شي صحیح منو کې څه فورا نقصانونه ده چې شوي هغه کمپنسیشن ورکړي.
الته پسیما کې او چارواکي محمد ریاض پرون مشال ریډیو ته ویل چې په سروې کې هغه کسان نه دي شامل کړي چې خپل کورنۍ بیرته جوړ کړي وي او یا خپل سیمو ته ستانه شوي نه وي. د قبایلی سیمو استادان وای په نوکرو کې راتراکیانو لپاره په اسلام آباد کې د تیرو شاوخوا درې اونیو د احتجاج وروسته یې حکومت غوښتنې ومنلې او دوی خپل احتجاج ختم کړی دی. نن د قبایلی سیمو استادانو تنظیم یو غړي اول ایاس مشال ریډیو ته وویل چې مرکزی حکومت دوی ته راتراکیانو ورکولو غوښتنې تیر ورځ ومنلې او هیله ده چې نن به ورته سرکاري خط هم ورکړي. د استادانو د احتجاج له وجې په قبایلی سیمو کې ځینې سکولونه بند شوي وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي کاسا زر پروژه به د ایشیا او هیوادونو چې سره جلا شیوو بیرته یو ځای کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې خبري غونډې ته ویل حکومت یې د دې پروژې په وړاندې ټول خنډونه له منځه وړي دي او هیله ده چې د سیمې ټول هیوادونه به د شریکو ګټو لپاره ګډې هڅې وکړي.
دنیا اسلام امروز در حال تغییر بزرگ است.
دای وای اسلامي نړۍ نن د ستر بدلون په حال کې دا ستر خطرونه ورته مخامخ دي. تروريزم نه ملت پیژني نه دین او نه سرحد پیژني. دا یو ګډ خطر دی او نن ورځ موږ په افغانستان کې د تروريزم پر ضد د جنگ په اول خط کې یو. خو دا خطر پاسپورت او پوله نه لري نو سیمه ییز همکاري ته اړتیا ده.
د دې پروژې د پرانستلو په مراسمو کې چې سبا به په دوشنبه ښار کې جوړیږي د افغان حکومت اجرائیه مشر عبدالله عبدالله د پاکستان وزیر اعظم او د تاجکستان کرغستان ولسمشران برخه به پکې اخلي. د ننګرهار امنیتي کمانډان وای په نازیان ولسوالۍ کې لس تنه په ځانمرګي حمله کې وژل شوي او درېش تنه زخمیان شوي دي. د مل پاسوال زړور زاهد پرون مشال ریډیو ته وویل حمله پرون د قومي مشر ملک دهقان په کور کې شوې ده. د زاهد په وینا ملک دهقان له وسلوالو سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزو ملیشو په تنظیم کې همکاري کوله او په دې حمله کې زخمی شوی هم دی. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د بنگلاديش د تر ټولو ستر سیاسي اسلام پالي ګوند جماعت اسلامي مشر متي الرحمان نظامي ته پانسي ورکړل شو. متي الرحمان نظامي ته د جرمونو په بدل کې پانسي ورکړل شو چې په 1971 کال کې له پاکستانه د بنگلاديش د ازادۍ په جګړه کې کړی وو. دا لاغرست دا چې تیرونه د نوموړي د سزا پر ضد اپیل رد کړل شو. د بنگلاديش د قانون وزیر انیس الحق ویل دوا ویا کلن متی الرحمان نظامی ته نن سار وختي د ډاکا په مرکزی جیل کې پانسي ورکړل شو. د نوموړي د پانسي نوړاندې په ټول هیواد کې سخت امنیتی تدابیر نیول شوي وو. د ایتلی چارواکی وای پولیسو د وسلوالو د یوې شبکې پر ضد په عملیاتو کې دوا افغانان او یو پاکستانی وګړی نیولې دي. د ایتلی لوی سارنوال روبرټو روسی د مې په نهمه ویلي وو چې لنیول شو کسانو سره د حمله په اړه ثبوتونه نه دي موندل شوي، خو دا واضح ده چې د کسانو د حمله لپاره تیاری کوله. یو مشکوک افغان چې نیول شوی درشت کلن دی او حکیم ناصری نومیږي او بل نهشت کلن ګلستان احمد سی دی. ناصری له نړیوال ترهګرۍ سره په تړاو او مزي د غیر قانوني کډوالو په کاچاګ کې په لاس لرلو تورن شوی دی. دغه سدرې مشکوک سلی رشت کلن دی او ذوالفقار امجد نومیږي. امجد پاکستانی دی او د غیر قانوني کډوالو په کاچاګ کې په لاس لرلو تورن دی. د خبرونو پای
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکار یعنی ساجمل وړاندې کول. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دي. د کورمه قبایلی سیمې کډوال وای حکومت د ورانو شو کورونو سروې په منصفانه توګه نه کوي.
سروې د سروې په طریقې دینا چې ورشي بهر نستر کې وغه د وور روغ دې بس کوټه ته نو زم نه چې دورو کا کوټه ده چې وټوي چې دا کله بوتي شو دا کورونه بوتي شو بالکل څه خبرونه نه کوي.
یورپی یونین د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو پیغلو او ځوانانو ته هنري زده کړې ورکوي.
پدې کې ټارګټ چې کوم زمګه دی هغه 12000 ځوانان چې کوم دی هغه ټول د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو نه هغه ته مفت فنیز تکړې ورکول کیږي.
په بلوچستان کې د پاکستان د احتساب د قومي ادارې او چارواکي وایي دغه صوبه کې به د احتساب عمل نور توند کړي.
چې څنګه موږ ته نور یا نورو خلکو خلاف انویسټیګیشن مخکې وی او اویډنس ملاويږي نو ډیفینټلی چې میپ بای اکراس د بورډ پدې کې اکشن اخلي.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګه سي اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپنی غوړی. د دې تر څنګه زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورته د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورځو. څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف پرون په راولپنډای کې د افغانستان کې د ناتو د ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن سره ملاقات کړي. د دې ملاقات نه پس خاغلی راحیل شریف د وزیر اعظم نواز شریف سره هم ملاقات کړي. د دغو ملاقاتونو تفصیل د رابع اکرم خان نورو.
د نهه پورز راولپنډي په جنرال هډکوارټر کې د ناتو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړې ده. د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څنګه آی ایس پی آر په وینا چې په دې ملاقات کې دواړو مشرانو په خپل منځي امورو او د افغانستان امنیتي صورتحال په اړه خبرې اترې کړې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په ملاقات کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي په انتظام هم خبرې وشوې. د ذکر ده دا ملاقات په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې تیر ورځ افغانستان په غزنی صوبه کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سوی د افغانستان او اتحادی پوزونو په اپریشن کې بازیاب کړی شوی وو. د لړکی د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د ناتو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د علي حیدر ګیلانی د بازیابۍ د کامیاب اپریشن مننه هم وکړه. بلخو هم تیر ورځ پاکستان پوز مشر وزیر اعظم نواز شریف سره هم ملاقات کړی وو او د ملک او سلامتیا په چارو خبرې اترې کړې وې. یاد دی چې هم روانه هفته د امریکای د مرکزی کمانډ یا سنت کوم راتلونکي کمانډر جنرال جوزف ال ووټل د ګل پاور سره پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړی وو. د پاکستان د پوز مطبوعاتو د سنگي په وینا چې په دې ملاقات کې په خپل منځي او مسلکي امور او د افغانستان د امنیت په صورتحال خبرې اترې شوې وي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورجو کورمې ته په د کورمې اشخیل او مندوخیل قبیلو پرون د نه پورس په صدقه کې یو جرګره بللې و په دې کې د پریکړه وشوه چې د سیمو کډوالو ته د نړۍ د کور په سر د مرستې لپاره کوم سروې روانه ده په هغه کې د دوی د ستوندو خیال ونه ساتلې شو نو حکومت پر خلاف به احتجاجونه شروع کړي. په دې اړه نور تفصیل د تاریخ ورکزای په دې راپور کې اورو.
د کورمې اشخیل او مندخیل سیمو اغیزمن کړل شوی کډوالو مشران وای حکومت د نړیدلي کور په سر خلکو سره د مرستې لپاره چې کومه سروې روانه کړې ده هغې نه دوی مطمئن نه دي. د سیمو مشرانو دغه خبره د صدې په کالونی کې د نهې پورز د پولیټیکل انتظامی دفتر مخې ته د شوي جرګې پس مشال لوډیو ته وکړه. د تور غر حاجی فضل مولا وای په سیمه کې ډېر خلک داسې دي چې کورونه ړنګ شوي دي خو په سروې کې نمونه نه دي اچول شوي.
باہر نستر کی وہ نہیں دیوال روک دے بس کوٹھے تے نو جم نے ایک سدارو کا کوٹا دے چوٹ وے سیدھا کلے بوتی سیدھا کلے بوتی شو بالکل سکھا خبر نہ کئی دو پکو دے چ نور ایجنسی دا فاٹا مطابق متصرے ہو کرے سی صحیح منو کی تے فورا نقصان نہ چو شری
دغه سروې چې د پولیټیکل انتظامی لخوا روانه ده د هغو کسانو لپاره ده چې وسلوالو سره جنګونو او پوځي عملیاتو په وخت کورونه نقصان شوي دي. د تور غر یو بل مشر ملک میر اکبر جان مشال لډیو په لارې غوښتنه وکړه چې هغه کسان دي له پامه ونه وستل شي کومو چې کورونه ړنګ شوي دي او ځان ورته رسېدلی دي. اشخیل او مندوخیل سیمه د منځنی کورمې په مسوزو کې راځي چیرته کې د پوځي اپریشن له کبله بې کوره شویو خلکو واپسي په 2012 کال کې شوې ده. د میرو قاسم مولانا شمس الرحمن مشال لوډیو توای په سیمه کې ځینې خلکو سره د ړنګ کورونو په لړ کې مرسته پدې نه کیږي چې د هغوی کارډونه بلاک دي او خپل سیمو ته نشرت لري.
دنیا مخلوق دے پوسٹر پتی دل رہے اگو یا ایت مخبل حق والو نموت چاو پسی نم چاوی رہے دے چاو پال مخت چاوی رہے مطلب نیوال سے دے چاو تیسی مونا ملاو دی پیسی نم ملاو دی چاو پاسے تیسی خالق تاپ خدای کا سامنے تا خود دی گئی تا رزق ترک نوی.
تحصیلدار محمد ریاض مشال لوډیو سره پخپلو خبرو کې دا اومنله چې په سروې کې هغه کسان دوی نه دي شامل کړي کوم چې کورونا بیا جوړ کړي او یا خپل سیمو ته واپس نه دي شوي. دوه ویل څوک به هم د مرستو نه پاتې کیږي.
هغه مونږ ځان سره نوٹ کو نو دا بالکل خلکو ډیماند دی چې ماتې سره رپورټونه کړي دي هغه په دې باندې بیا څه پالیسی جوړي. مو خو لکه هغه ځکه چې تصویر او هغه ځکه شاملو چې کم ځکه ملبي یا رنگي کمره یا کمرې نو دا مسله ده. د خلکو ډیماند شته دا بالکل ټیک خبره ده.
پولیټیکل انتظامی تر مخه په سیمه کې چې چا کورونه په مکمله توګړنګ شوي دي هغه ته به 3 لکه او چې چا په جزوی توګړنګ شوي دي هغه ته به 1.5 لکه روپۍ ورکول کیږي. واضح دی چې په منځني کورما کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د کال له 2009 هم راهیسې روان دی. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته د یورپی یونین په مرسته باندې د یو پروژې حال درکو. د اروپایي ټولنې په مالی مرسته خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو ځوانانو ته هنري زده کړې ورکول کیږي او تیر ورځ په پیښور کې د اروپایي ټولنې د دغه پروژې په اړه یو دستور ترسره شو چې پکې د قبایلي سیمو د ښځو د دودیز جامو په اړه یو فیشن شو هم ترسره شو. په دغه اړه باندې نور راپور د غلام غوث نورو.
خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د تکنیکی او هنري زده کړو د ادارې یو چارواکی زینت بیبي مشال ریډیو ته وویل چې د اروپایي ټولنې په مرسته په دې پروژه کې د پختونخوا او قبایلی سیمو 2000 الکانو او جنکو ته بیلابیل هنرونه خودل کیږي.
دیکھیے جی یورپین یونین فنڈنگ دے اور حکومت پاکستان لاندې چې کوم اداره د تصدیق هغه دا پروجیکټ امپلیمنٹ کړي په دې کې ټارګټ چې کوم زمونږ دی هغه 2000 ځوانان چې کوم دی هغه ټول د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو نه هغه ته مفت فنی زده کړې ورکول کیږي او ازر وخت چې د شپږ زرو نه سیوا تقریبا هغه ته ټریننګ ورکړې شو او را روان وختونو کې دا نور چې کوم شپږ زره پاتې دي دوی ته هم ټریننګ ورکړي.
پاکستان کې د اروپایي ټولنې سفیر جیان فرانسوا کاتین هم په دې دستوره کې موجود و. جیان فرانسوا کاتین مشال ریډیو ته وویل د پښتونخوا او قبایلي سیمو ځوانانو ته هنر او تعلیم ورکول ډیر ضروری دي.
د
هنر ورکولو سره به نه یوازې ځوانانو ته روزګار میلاویږي، بلکې دې سره به ځوانان د غیر قانوني سرګرمو، ترهګرۍ او سختدریزۍ نه هم لرې وځي او د نن ورځې د روایتي جامو پیشنشو دا خبره په ګوته کوي چې په دې ټولنه کې ډېر پرمختګ راغلی دی او دا نړۍ ته دا خبره په ګوته کوي چې پښتونخوا او قبایلي سیمو کې بدلون راغلی دی. د شخصي پنی تعلیم ادارو ځنی مېرمنو او زده کوونکو د هنري زده کړو د اهمیت په اړه مشال ریډیو ته وویل.
زما نوم نیلوفر سمی دی، زه حیات آباد کې اوسېږم، سوات نه بلونګ کوم او زما بزنس دی، زما یو سکل اکیډمي ده، د هنی اکیډمي په نوم باندې. تقریبا 25 سټوډنټ دي موږ سره او زیات تر پکې داسې دي چې هغه ډېر ضرورت مند، ډېر نیډي، څوک پکې ویډو دا، څوک پکې د چا پکې کورونه وران دي، د چوکیدارانو لونه دي، داسې قسم خلک دي.
زموږ د سینټر شمه ووکیشنل سینټر سوات کې دی، چې د ټسټ د طرف نه موږ ته شپېته کسانو ټریننګ ملاو شوی دی چې باغې کې فیشن ډیزاینینګ دی او هینډ ایمبرایډري دی. زمو سره زیات تر کونډي جنکې کونډي زنانه ډیری دي او یتیمانه ني دي، هغه ته موږ د لاسو کار خولې دي او جامې جوړول ورته خولې دي. د دین عمر زیات دي او دا هم پس د دوله سکالي و چې پس وره کې واد تلی وا نو وس دي هغه بیا غسړې مر شو دي وس یو لور دا ودا ده د پورټل لکه خپل د لور ضرورت نو دا هر صدا پوره کوي.
بیوټیشن خو یو خپل لاین دی، یو فیل دی، هغه کې څه سونه کارونه دي، کټینګ دی، سپیشلز دی، میک اپس دی، پارٹی میک اپ، برائڈل میک اپ، دا ټول سیزن از تکړه دي. چرته زونه او ټول کار زموږ خپل کور کې دا زموږ لپاره ډیر ښه دی، ډیر خوشو.
د اروپایي ټولنې چارواکي وایي د هنري زده کړو ترڅنګ خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې دوی پېښورو ځوانانو ته د خپل روزګار پیل کولو لپاره وړې وړې قرضې هم ورکوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 8 نه راوخلا چون سک سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی تختول شوی زوی په افغانستان کې د تختونکو را خوش کړل شوی دی. علي حیدر گیلانی پرون په غزنی کې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې را خوش کړل شو. افغان چارواکي وایي چې حیدر گیلانی د پاکستان سفارت ته سپارل دی. د دې خبر وروسته د حیدر گیلانی کورنۍ د خوشاله سرګندونه کړې ده. نور تفصيل د فرشته جلال زی په دې راپور کې اورو.
د علي حیدر گیلانی پلار او په پاکستان کې د دې پیژندل سوي کورنۍ نورو غړو د هغه د خوشکېدو هرکلی کړی او د خوشحالي جشنونه یې جوړ کړی دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم یوسف رضا گیلانی او د هغه کورنۍ د علي حیدر د خوشکېدو په خوشحالي کې له ملتانه تر کشمیره په مختلفو سیمو کې خلکو ته شیرینی ورویشي او خیراتونه کوي. علي حیدر گیلانی پرون د پکتیکا په گیان سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او د امریکا د سپیشل فورس په ګډو عملیاتو کې خوشی شو. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې امنیتي ځواکونو د سیشن په شپه په گیان کې پوځي عملیات پیل کړل او علي حیدر گیلانی د القاعده شبکې له غړو خوشی کړ. خو د گیلانی کورنۍ په دې ارتباط د افغان امنیتي ځواکونو یادونه نه ده کړې. د علي حیدر مشر ورور په ملتان کې پرون خبريالانو ته وویل
اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوش خبری سے نوازا ہے.
پرمش د لوی خدای ستره مهرباني سوي ده. علي حیدر درې کاله مخکې د مې د میاشتې په نهمه تشتول سوی وو. دا د تر هغه درې کاله وروسته نن د مې د میاشتې په لسمه خوشی سو. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم زوی علي حیدر گیلانی دیش کلندې. علي حیدر گیلانی د ملتان په خرم ټاون سیمه کې د پاکستان پیپلز ګوند ته د انتخاباتي کمپاین پر مهال وتشتول سو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویندوی جنرال چارلز کلیفلند ویلي چې دوی ته استخباراتي معلومات رسیدلي و چې د پکتیکا په گیان سیمه کې یو تن پرمته ساتل کیږي. یوسف رضا ګیلانی چې له 2008 تر 2012 میلادي کال د پاکستان صدر اعظم وو پرون په دیاړه خلکو ته وویل زه هلیکوپټر ته پورته کېدم چې خبر راورسید چې زما زوی علي حیدر چې درې کاله مخکې تښتول شوی وو په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې خوشی شوی دی. ډیر خوشاله سوم او ستاسو د دعا له برکته یې ګڼم. د افغانستان د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې علي حیدر په کابل کې د پاکستان سفارت ته سپارل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دای به د روغتیايي ماینو تر بشپړېدو وروسته خپل کور ته ستون شي. پاکستانی مطبوعات وایي چې علي حیدر په تیرو دریو کلونو کې یوازې یو وار له خپل کورنۍ سره ټلیفوني خبرې کړې وې. د خوشی کېدو لپاره په ځانګړو عملیاتو کې څلور وسلوال هم وژل شوی دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیره سخت راوړي کیره هر څه کې
دوه کلمه مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نوو شان کولو یو وخت کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
ورځنګو تاسو مشال لري ته وګي د خبرونې په دې برخه کې ورته بلوچستان ته په دې ورستو کې په بلوچستان کې د درغلو یا کرپشن په تور کې سلور کسانی ول شوې دي. د احتساب ادارې نیب چارواکو تیرونه په کوټه کې د خزاني سیکریټری مشتاق ریشانی په کور چاپه وهله او تر اویا کروڑ زیاتې نقدي روپې ترلاسه کړې. بلخو په خیبر پختونخوا کې هم نیب یو شمیر کسان نیولې. خپل تبیا صوبایي حکومت او د درغلو پر ضد ادارو ترمنس تاوتریخوالی هم شتون لري. په دواړو صوبو کې د درغلو پر ضد اقدامات ولیدي سوي دي. عبدالحی کاکړی په خپل راپور کې جاج اخلي.
په پاکستان کې بلوچستان هغه صوبه ده چې پکې د احتساب اداره نیب په پرتلیز توګه زیاته فعال ښکاري. د بلوچستان د خزانه سیکرټری مشتاق ریسانی او د بلوچستان پبلک سرویس کمیشن په خوانی مشر اشرف مکسینی ونی تازه بیلګې دي. په کوټه کې د نیب اډیشنل ډایرکټر سټاف محمد عرفان د سیشن په ورځ مشالې ټول چې د مشتاق ریسانی په مقدمه کې پلټنی پراخې کړې دي.
ایویډنس کلیکشن شروع دي ډیفرنٹ ډپارټمنټس نه مختلف ځایو باندې ټیمونه هم تللی وو هغه ریکارډ راغونډ کړی دی ټول او هغه سکروټنایزیشن جی شروع دی د ریکارډ هغه نه پس په دې کې خلک هم راغوښتل مونږ شروع کړی دي بیانات د خلکو اخلي جی او انویسټیګیشن په دې کې الحمدلله ډیر تیزی سره روان دی او امید دا دی چې څنګه مونږ ته نور یا نورو خلکو خلاف انویسټیګیشن مخکزي او ایویډنس ملاویږي نو ډیفینیټلی جی نیب بای اکراس د بورډ په دې کې اکشن اخلي.
د احتساب وفاقي ادارې په 2000 لسیز کې د جنرال مشرف د واکمنۍ په وخت کې زیاته فعال و او هر ورځ به مهم سیاستوالان په خواني وزیران او چارواکي نیول. خو بیا په 2008 کال کې د پیپلز پارټي حکومت د جوړېدو وروسته د غیداره په سیمنځر ته ولاړه. خو اوس یو ځل بیا په سند، خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د مهمو خلکو نیونه پیل کړی ده. په کوټه کې خبريال سید علي شاه په بلوچستان کې د نیب د درغلي پر ضد اقداماتو کې د تیزوالي وجه په صوبت کې د امنیت شکېدل بولی.
بلوچستان کې ترګري د هدفي وژني تشتونی د پموچ افدل امنیت ډیر خراب و د تیر لس کال اندو کم زما په فکر سره د دې چې کلی ادارې د هغه توجه ټول پر دې شان باندې و او د دې د پزغنی د سوتیه بیا کوم بیوروکراسي او سرداران هغه دا کته پورته کړی چې هغه دې خلای وکړي نو اوس څنګه د امنیت وجه د پخوا په شان د پخوا په مقابل کې به تر څه نو ځکه دوی دې خوا ته توجه وکړي او دومره ځلای ونیول.
په خیبر پښتونخوا کې د درغلي پر ضد بلابیلو حکومتي ادارو ځینې کسان نیولي خو په عین حال کې خپل عددي ادارې لکه د احتساب کمیشن په خاني مشر جنرال حامد خان او د انټي کرپشن یو لوړ پوړي چارواکي استفاګانې هم ورکړي دي. په پېښور کې خبريال او څېړونکي محمد ریاض وای په خیبر پښتونخوا کې د درغلي ضد ادارې له فشار سره هم مخامخ دي.
تر کومه پورې چې د غټو خلکو د خلاف د احتساب یا د هغوی خلاف د کاروي تعلق دی، مونږ ګورو چې ضیاء الله افریدی او صوبایي وزیر د معدنیاتو د هغې وخت هغه خو دغه شو، خو بیا وروسته عمدغه صوبایي احتساب کمیشن چې کوم مطلب ہے چې مشر او لیفټنټ جنرل ریټائرډ حامد خان هغه دا خبره کوله چې مطلب ہے چې نور ډېر غټ خلک دي او دغه غټو خلکو نامې اخیستې او لګیا مغی خلاف تحقیقات کولو کوشش کوم، خو ما ته چونکې دغه موقع نه را ملاویږي او دغه وجې نه زه کاروي نشم کولی. بیا هغه دې حالاتو ته راغی چې هغه په مطابق هغه د دغې وجوهاتو په بنا باندې د خپلې چوکۍ نه استعفا م ورکړه، سره دې چې د حکومت دعوې پخپل دی خو داسې صفری هن نه ښکاري.
د پاناما اسنادو په ډاګه کېدو وروسته په پاکستان کې د درغلیو موضوع لومړیتوب پیدا کړی دی. د وزیر اعظم نواز شریف د اولادونو په اسنادو کې ذکر راتلو وروسته پر ده د استعفا ورکولو فشار زیات شوی دی. جنرال رایل شریف هم ویلي وو چې باید په هره کچه د درغلۍ پر ضد اقدامات وسي. وروسته بیا د شپږ لوړ پوړي پوځي چارواکي د درغلیو په تور له نوکریو لرې کړل. څېړونکی محمد ریاض وایي چې په دې هیواد کې چې کله هم د کرپشن یا درغلیو بحث تود سي نو له خلکو سره د جمهوریت د له منځه وړو ویره پیدا سي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، ستاسو په یو بل راپور تر اخرزوم. پیښور او کوټ سره تعلق لرونکي د پاکستان ټلویزیون هنرمندانو د وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې پی ټی وی باندې علاقائي ژبو پروګرامونو او ډرامو ته زیات وخت ورکړي او دغه شان ځایي هنرمندانو د کار کولو معاوضه هم زیاته کړي. تفصیل د پیښور نه د خالد خان په راپور کې اورو.
دا کوټه سره تعلق لرونکي د ټي وي او فلم هنرمند حمید شیخ په خبر کې یو خبري غونډه رستو مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان ټلویزیون باندې د پرایویټ ډرامو په وجا د کوټه او پیښور هنرمندانو ته د کار کولو موقع نه ملاويږي چې زیاتره پکې ډېر د غریبه او بیوسه ژوند تیروي. دا نه پورس پیښور پریس کلب کې د پیښور او کوټه نور هنرمندانو سره په ګډه هغه یو خبري غونډه وکړه چې د هنرمندانو د کوکو د پاره د یو تنظیم جوړولو اعلان هم وکړو. په دې مهال حمید شیخ اول چې شخصي پروډکشن کې زیاتره ډرامې لاهور، اسلام آباد او کراچۍ کې جوړیږي او هم د غزه هنرمندانو ته د کار موقع ملاويږي.
زموږ مقصد چې دی د آرټستان اسپیشلی دا آرټستان چې په ریجنل لانګویجز کې پښتو کې هندکو کې براوی کې بلوچی کې د داخل کو د پاره یو کار وکړو، ول چې دا یو پی ټی وی یو ذمہ داری وو چې دا خلکو د پاره یو چینل جوړ کړیو، سشنان جوړ کړیو، ناو چې دی فعال نسو.
دغه شان د پیښور پی ټی وی سټیشن یو آرټیست خالد هټک وای چې تیر او کلونو نه په پیښور کې د اردو ډراما نه د جوړ شوی او دغه شان د پښتو او نور علاقائی ژبو کې ډرامو ته ډیر کم وخت ورکول شي.
وکاله شو جی پاکستان ټلویزیون نه د اردو ډراما چې کومه ده بند شوه ده او اوس هو د ظلم انتها ده چې مطلب ریجنل پروګرامونه ان کو پښتو عام کال کې یو نیم سیده جوړیږي او د دیزی هنرمندان چې کوم دی په کور ناس دي. پاکستان ټلویزیون زموږ سټیټ چینل دی، زموږ خپل اداره ده او دلته ډېر ښه کار شوی دی او که دوباره کار ښه شروع شي خلک به برسره روزګار شي، عوامو ته به تفریح ملاويږي.
دا پی ټی وی پیښور یو سینیئر پروڈیوسر اعجاز احمد صدیقی وویل چې دا بد مرغه دا پیښور او کوټه د پاره دا پاکستان ټلویزیون چارواکي ډیر کم بجټ منظوروي او بیا ځای هنرمندانو ته ډیره کم معاوضه ملاويږي.
هغه کله دومره کریشته چې خپل بجټ پاره فایټ وکړي، هغه کې دومره غنښت اوس هغه یس مین جوړ شوی دی ټول او بل کار ختم دی. اپروولز نه ملاو کېږي، آسانی سره اپروولز نه ملاو کېږي. آرټستان خو ډیر زیات متاثر شول، بلکې اوس تاسو ماته دا وایي چې پی ټی وی ګوري شو.
په دې مهال د پیښور ټی وی سنټر نور هنرمندان او سندرغاړي هم موجود وو او دغه یو وختنه وکړه چې نه صرف پیښور او کوټه ټی وی سنټر ته دی د علاقائي ژبو د پروګرامونو وخت سیوا کړي، بلکې ځایي هنرمندانو ته دی پیسې هم زیات کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او پښتونخوا کې د سحر لسنی به بجې شوې دي د خبرونو لنډیز د انیس اجمل ناور.
د پاکستان فوج امریکو څنګه نن پخپل وپانه لیکلی دی چې په افغانستان کې د نېټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکولسن له پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف سره پرون پر راولپنډی کې د ډیورنډ کرخې افغانستان امنیت او د ضرب اعظم عملیاتو په اړه خبرې کړې دي. په تورخم کې چارواکي وایي چې له پاکستان او افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته د تورخم دروازه نن په دویم مرزم تړل شوې ده. د مشال ریډیو خبریال وایي د تورخم دروازې سره نږدې د ماشومان او ناروغانو په ګډون ګڼ شمېر خلک انتظار باسي او وایي چې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د کرمې جنسي د ځینو قبیلو مشران وایي د پاکستان حکومت په سیمه کې د بدامنۍ پوځي عملیاتو پر مهال د ړنګ شوو کورونو په اړه سروې په سمه توګه نه کوي او د مستحق خلکو د مرستو خیال نه ساتي. الته په سیمه کې چارواکي محمد ریاض پر مشال لیډیو ته ویل چې په سروې کې هغه کسان نه دي شامل کړي چې خپل کورونه بیرته جوړ کړي وي او یا خپل سیمو ته ستانه شوي نه وي. د قبیلې سیمو استادان وایي حکومت یې د ترکیانو ورکولو غوښتنې ومنلې او دوی خپل احتجاج ختم کړی دی. نن د قبیلې سیمو استادانو تنظیم یو غړي اول ایاز مشال لیډیو ته ویل چې مرکزي حکومت دوی ته په نوکرو کې د ترکیانو ورکولو غوښتنې تېره ورځ ومنلې او هیله ده چې نن به ورته سرکاري خط هم ورکړي. د افغانستان د ننګرهار امنیه قومندان وایي په نازیانو لستوالۍ کې په ځانمرګي حمله کې لس تنه وژل شوي او دېرش تنه نور زخمیان شوي دي. د مل پاسوال زړور صاحب پرون مشال ریډیو ته وویل حمله پرون د قومي مشر ملک دهکان په کور کې شوې ده. د بنگلادیش د تر ټولو ستر سیاسي اسلام پالي ګوند جماعت اسلامي مشر متي الرحمان نظامی ته پانسي ورکړل شو. متي الرحمان نظامی ته دغو جرمونو په بدل کې پانسي ورکړل شو چې په 1971 کال کې له پاکستان او د بنگلادیش د ازادۍ په جګړه کې کړی وو. او د اټلی چارواکي وایي پولیسو د یوې د وسلوالو د یوې شبکې پرسید په عملیاتو کې دوه افغانان او یو پاکستانی وګړي نیولې دي.
اوریدونکو انیس اجمل درتا د لسنی موجود خبرونو لنډیز وړاندې کولو او ست پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی درتا احمد الله وړاندې کوي.
آج ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د پاناما لیکس په دویم قسط کې د 400 نورو پاکستانیانو نمونه مخې ته راغلي دي. بلخو د پاناما اسنادو د ډومبي قسط سره شروع شوی سیاسي تاوتریخوالي کې اضافه روانه ده خو تر دې دمه پلټنې نه دي شروع کړي شوی. ورسپانه لیکي چې په نړۍ کې د پاناما اسنادو رپورټونو لوجه یو شمیر حکومتونه مستعفي شوي دي. په مختلفو ملکونو کې پلټنې هم شروع شوي دي خو په پاکستان کې خبره تر ننه د غوښتنو او جوابي بیانونو نه مخکې نه ده تللې. د حکومت ټي او آرز اپوزیشن ته د قبلولو وړ نه دي او د اپوزیشن ټي او آرز حکومت نه قبلوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې اولس دا غوښتنه کوي چې سیاسي مشورولي دي رايوځي شي او د دې مسلې د زر تر زر حل راو باسي او پاتې وخت د عامو خلکو مشکلات په لره کولو ولګوي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلي دا. ورسپانه لیکي چې د پاناما لیکس دریم قسط هم را روان دي چې مطلب یې دا شو چې د نورو پاکستانیانو نمونه به هم مخې ته راځي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان په سیاست کې د پاناما انکشافاتو لومبي قسط افراطفری خوره کړې ده او نور نمونه مخې ته راتللو وروسته په دې کې به نور هم شدت پیدا شي. ورسپانه لیکي چې حکومت د تحقیقاتي کمیشن د جوړولو لپاره د عدالت د جواب په انتظار دی خو د اپوزیشن ځینې قوتونه په دې موقع د حکومت د بدنامولو په کوشش کې دي. که د دواړو خواوو مشران په ښه نیت سره مخې ته راشي نو دې کې هیڅ شک نشته چې په ټي او آرز به اتفاق ونه شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د قام وخت په سیاسي جګړو کې د بربادولو پر ځای خبداوی چې خپل منځي خبرو اترو د لارې دی دا اختلافات حل کړي او د کرپشن نه سربیره ترهګری د توانایي بحران بیروزګاری ګرانی او قام تراپیخې نورې مسلې حل کولو لپاره د ماحول خ جوړ کړي شي. ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې ملک کې د ریلوې نظام د څلور وڼو صوبو ترمنځ د رابطې یو مضبوط نظام دی او هر ورځ په لکونو خلک د ریلګاډو په ذریعه د ملک مختلفو برخو ته سفر کوي. ورسپانه لیکي چې په یو ورځ کې درې د ریلګاډو حادثې مخته شوې چې پکې یو انجن او دولس د ریل گاډو ډبو ته نقصان ورسېدو او دوه ډرایوران پکې هم جوبل شول. ورسپانه لیکي چې په یو ورځ کې د ریل گاډو درې پیښې کېدل د افسوس وړ دي چې د کومینه دا ظاهریږي چې زمونږ د ریلوې نظام تر اوسه د مشکلاتو سره مخ دی. څه د پاره چې په جنگي بنیادونو اصلاحاتو ته ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې رویټر خبری اجانس په یو لیکنه کې راغلی، پاکستان ته پکار دي چې د خپل اقتصادي ودې د اهدافو ترلاسه کولو لپاره ضروری اصلاحات وکړي. بلخوا د نېشنل انټرست مجله خپل یو مقاله کې لیکي، د افغانستان په یو کم سلويخ کلنه جګړه کې سو واره داسې موقع راغلی چې که په جګړو کې ښکېلو خواوو په صداقت د سولې لپاره هڅې کړې وي، نو په دغه هیواد کې به دومره مرګ جوبله او بربادي نه رامنځته کېده. د دوړو لیکنو مهم ټکی منور شاو وړاندې کوي.
رويټرز خبری ایجنسی د نړیوال بانک په حواله وای چې پاکستانی حکومت د روان کال لپاره ځانته د 15% اقتصادي ودې هدف مقرر کړی دی، خو دا ښکاري چې په دې کال کې به دا هیواد صرف 4.5% اقتصادي وده وکړي. بلخوا د اقتصادي چارو ماهرین وای چې پاکستان ته هر کال لږ تر لږه 6% اقتصادي وده پکار ده. رويټرز د نړیوال بانک د چارواکو لخوا لیکي چې پاکستان ته په خاص توګه دوه برخو کې د اصلاحاتو ډیر ضرورت دی. یو په دې هیواد کې د توانایي د بحران د خاتمې لپاره فوري اقدامات پکار دي، او دویم دا چې ښځو ته د فني او هنري زده کړې ورکړل شي او د هغوی لپاره د کار روزګار موقع برابر کړل شي. دا راز به پاکستان په راتلونکو کلونو کې خپلو اقتصادي اهدافو ترلاسه کولو کې بریالي شي. بلخوا دی نېشنل انټرست مجله لیکي، د افغانستان د سولې لپاره اولنۍ موقع په 1999 کال کې د دغه هیواد نه د شوروي ځواکونو د وتلو سره رامسته شوې و، خو په دغه موده کې امریکا او پاکستان د مجاهدینو او ډاکټر نجیب الله د حکومت ترمنځ د سولې لپاره مثبت حل ځلې ونه کړې، او په نتیجه کې د هیواد د خانه جنگي سره مخ شو. د مجلې د وینا تر مخه د افغانستان د جوړجاړي دویمه موقعه د طالبانو د حکومت د نسکورېدو نه پس مخې ته راغله چې په بون کې د نوي افغان حکومت جوړولو لپاره خبرې اترې کېدلې. د دغه هیواد یو شمیر با اثره شخصیات او ګوندونه دغه خبرو ته بلل شوي وو، خو طالبان او د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي په دې کې نو شامل کړی شوي، او دا راز په افغانستان کې جګړې دوام وکړ. مجله لیکي چې اوس د ګلبدین حزب اسلامي د افغان حکومت سره د جوړجاړي خبرې کوي، او امکان شته چې د ملي یووالي په حکومت کې شامل کړل شي، خو کدا وار هم د عمل بریالي نشو، نو داسې ښکاري چې په افغانستان کې به بدمنی ختمول ډیر ګران شي.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونه،
د نړۍ حیرانوونکي قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې په تورخم پوله د تعمیراتي کار په لانجه هر ډول تګ راتک بند شوی دی، او د دواړو خواو ته په زرګونو خلک جمع شوي دي. چارواکي وایي چې تیر ماښام د پاکستان امنیتي ځواکونو په تورخم پوله خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار یې پیل کړی و، خو افغان امنیتي ځواکونو دغه کار پرې بند کړ چې په نتیجه کې دواړو خواو ته د تورخم دروازه وتړل شوه، او افغان وګړو په تورخم او لوړګي بازار کې په ډاګه شپه سبا کړې ده. په دغه اړه نور تفصیل د فرهاد شینواري نورو.
د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې تیر مخم د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار لوجې تاو ترخواله رامنځته شو، چې لاملې د تورخم دروازه دواړو خواو نه د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړل شو. چارواکي وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د پولې دې غاړې ته خاردار تار لګولو چې افغان امنیتي ځواکونو منع کړل، چې په نتیجه کې د خلکو تګ راتګ وتړل شو، د پولی دوار غاړو ته په زرګونه خلک جمع شول. په دې موقعه د پاکستان د ملیشا ځواک خیبر رایفلز مشر کرنل طارق حفیظ، د لوړګي اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ رحیم الله محسود او د افغانستان لاړخه د سرحدي پولیسو مشر ذبیح الله شینواري ترمنځ په دې لانجه مذاکرات وشول، خو څه نتیجه یې راونه وته او تر شپې نه وخته پورې د تورخم دروازه تړل شوې وه او زیاتره افغان وګړو په تورخم او لوړګي بازار کې په جمعتونو د مارکیټونو په فرش باندې او بیا ځینې کسانو پکې په ډاګه باندې شپه سبا کړه او د ډېر مشکل سره مخ شول او ډېرو خلکو ته په بازارونو کې خوراکي توکي هم میلاو نه شول. په دې کې ماشومان، میرمنې او ناروغه کسان هم شامل وو او ځینې کسانو پکې مشال ریډیو ته وویل.
زما میر کریم نوم دی جی، لغمان علاقه، او مخکې ورځو کې اپریشن موم کړی دی د اپنډیسایټ، او داسې نور زرګاه دلته بیماران دي او دا ګاډی دی د خلکو ته تکلیف دی. زمونږ د دواړو طرف حکومت نه دا درخواست دی چې خلکو ته دی تکلیف نه ورکوي، لاره بنده ده او زرګاه ګاډی ولاړ دی دې طرف ته، هغه طرف ته مونږ ته پته نه لګي، ځکه چې مونږ هم شپه موم دلته وکړو. بس چې چا ته ځای میلاو شوی په ځمکه باندې هم داسې امن ځای ونو، هغه خوشحالۍ خبره او ډیر خلک داسې سړک باندې پاتې شوي دي.
نوم حاجی مڼاګۍ، روانو له پېښور راغلي و تکلیف و د مریض ته. پېښور ته مې وړی و زیاتي دوا موای رانه کړله، زیاتي ځو بېرته خپل کور ته لار، زیاتي دلته بس چې خلاصه چې راته لار بنده ده موږ ته. ډېر تکلیف سره یې مخته کړو، ډېر سخت تکلیف سره مخته، خو دا ډاکې ولاړ یو د ګرمۍ زور لرونه دی، لار کلاو غواړو چې مخته سو لاړ شو خپل کور ته.
نوم نصیر محمد ده، او بس تکلیف مې دماغی تکلیف و بس تر هم پېښور ته، او بس پېښور کې مې اکسرین وکړې او دوایي مې راواخیسته، اوس بېګاره اسې لاره بنده ده او ډېر سخت تکلیف دی موږ ته، او ماشومان دي او زنانه دي او ټول بیماران دي او تکلیف لرو ډېر زیاته، او بس غواړو چې دا لار موږ ته کولاو شي او لاړ شو خپلو کورونو ته. شپه مو بس په دې ډاکې تېره کړې ده، نو بس بېګاره اسې پراته یو د الله اسرې ته.
نن هم د تورخم دروازه تړل شوې ده او د پولی دواړو غاړو ته په زرګونه خلک د خلاصېدو په انتظار دي. په تورخم کې د سبزو، میوو او داسې نورو خوراکي توکو ډکې لارې هم ولاړې دي او د دغو توکو د خرابېدو اندېښنه هم څرګندېږي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې تر هغې به د تورخم دروازه نه خلاصوي چې تر څو ورته افغان چارواکو په تعمیراتي کار کې د خنډ نه اچولو باور نه وي ورکړی، خو بیا افغان چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دی نیوز ورسپانې د پاکستان قبایلی سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه یو مقاله لیکلې ده. ورسپانې لیکي د قبایلی سیمو یو مهمه مسله یې راتلونکي آئینی حیثیت ده. په مقاله کې د قبایلی سیمو راتلونکي په وړاندې درو مهمو لارو ته کتنه کړې ده او مثبتې او منفي خبرې یې پکې بګوته کړې دي. دا چې دغه لارې څه دي، تفصیل ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د نیوز ورسپانې لیکي فاټا د پاکستان هغه سیمه ده چې لپاره حکومت پالیسی نه لري. ورسپانې لیکي د قبایلی سیمو د اقتصادي حالاتو په اړه ډېر کم معلومات موجود دي. د پاکستان شماریاتو اداره د فاټا پرته په ټول پاکستان کې بیلابیلې سروېګانې کوي. دغه سروېګانې د سیمې د راتلونکي اقتصادي منصوبه بندۍ لپاره ضروري دي. ورسپانې لیکي د مرکزي او صوبایي ادارو لخوا په یو وخت د قبایلی سیمو انتظام چلولو ډېره بدنظمي رامنځته کړې ده. ورسپانې لیکي د قبایلی سیمو تر ټولو مهمه مسله آئینی حیثیت دی. دا وخت مخې ته درې لارې دي. یوه دا چې د قبایلو یوه ځانګړې صوبه دې جوړه شي، دویمه دا چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل شي، درېمه دا چې فاټا په اوسني حالت کې پاتې شي. ورسپانه د هرې لارې ښه او بد اړخونه په ډاګه کولو سره وایي چې څه هم وي، حتمی فیصله دې د فاټا اوسیدونکي د ریفرنډم یا ټول پښتنې له لارې وکړي. ورسپانه لیکي ګڼ شمېر قبایلي اوسیدونکي فاټا ته د ځانګړې صوبې حیثیت ورکولو په حق کې دي. دوی د خپل دود او دستور سره سم خپل ژوند تیرول غواړي او د پولیسو، عدالتونو او د پټواري له نظام سره بلد نه دي. ورسپانه لیکي د ځایي خلکو په استازیتوب یو بلدیاتي او خپلواک انتظام د سیمې پرمختیایي کارونه پر مخ وړلی شي. که څه هم دا به د نور پاکستان پر تله جدا وي، خو که کامیاب شي نو په نورو ځایونو کې هم استعمال دی شي. ورځپاڼه په دغه لاره کې ستونزې په ګوته کوي چې له جغرافیایي پلوه ټولې قبایلي سیمې پر افغان پوله دي او د سرخار په اړه یو منصفانه اتفاقي رای مخې ته راتلل به ګرانه شي. بلخوا له نیمو قبایلي سیمو یا اف آر سره د نوې صوبې تړلو کې به هم ستونزه وي. د نوې صوبې جوړولو لپاره به ډیرو خرچو، نوو ودانو او انفراسټرکچر ته هم ضرورت وي. ورځپاڼه فاټه په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو په اړه لیکي چې دا تر ټولو اسانه و عملی کېدونکې لاره ده. ټولې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا د بندوبستي ضلعو تر څنګ دي او نیم قبایلی سیمې هم په اسانه په بندوبستي ضلعو کې ورګډې دي شي. خو بیا د دغه لارې سره کې دي شي قبایلی وګړي دا احساس کړي چې خپل شناخ او ازادي له لاسه ورکوي. رسپانا لیکي بلخوا فاټا د پاکستان جګړه ځپلې سیمه ده چېرته چې پوځي عملیاتو ځایي اوسېدونکي متاثره کړي دي. د قبایلي سیمو د ژغورلو لپاره به ډېرو فنډونو ته ضرورت وي. رسپانا د درېمې لارې په اړه لیکي چې د فاټا اوسني حیثیت په ځای ساتل د انتخاب وړ نه ده، ځکه چې اوسېدونکي یې تل متاثره شوي دي. بیا د فاټا اگزیکټیو کونسل جوړولو سره به هم مسله حل نشي چې نظام باید د پولیټیکل انتظامیه په موجودګۍ کې کار کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس وخت راغلی دی د ونی د خبرونه تاندې هلی. د نن په خبرونه کې په دې خبرې کوو چې په خیبر پښتونخوا کې د غیرت په نامه د خزو د وجنې په اړه صوبایي حکومت او په دغه صوبه کې د خزو د حقونو لپاره کارکونکي ادارې څه کار کوي. په دې ورستو کې په نتیاګلای کې یو 15 کلنه جینۍ د جرګې په فیصله پر دې وسوځول شوه چې د خوښې د واده په غرض له کوره په تښتېدو کې د خپلې یوې ملګري مرسته کړې وه. د دې خبرونې قربانه فرخنده اسد نور دې جوورو تاندې هلی.
په تاندې هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په پاکستان کې د ښځو د حقونو ادارې وایي په دې وروستیو کې د غیرت په نامه د ښځو په وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. د نن په پروګرام کې پر دې موضوع خبرې کوو. په دې وروستیو کې د نتیاګلۍ په یو کلي کې د جرګې په فیصله د سوځول شوي جنۍ پلار وایي دوی سره ډېر زیاتې شوې.
ہماری بچی کو بہت ظلم سے مارا گیا، یہ چاہتا ہے کہ بس جو بھی اس کا مجرم ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے.
د خیبر پختونخوا د ښځو د حقونو د تحفظ د کمیشن مشره نیلم تھرو د نتیاګلۍ د پیښې په اړه وایي
بیا یې په موټر کې کینولې ده او سوزولې ده. تو به خدای توبه دا خو چې ځناور هم داسې نه کوي. زه خو نه پوچ دا کم فرعون یا جلاد دي چې دا داسې دونه حده پورې ټورچر کړي او مړې وکړي.
دا چې په پاکستان کې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟
گور دیکھیے لکھا اول قدم کی ذمہ داری خود حکومت راضی او حکومت ہم یو حد پر لکھا قانون جڑوے شی بیا قانون امپلیمنٹ کونے حوالے سے شکم دے اہم دا عدلیہ ذمہ داری راضی اگے کی دلو ذمہ داری شکم بل گام کی راضی آدم معاشرے راضی.
په دې ورستیو کې د خیبر پښتونخوا په نتیاګلۍ کې د ویزای جرګې په وینا یو 15 کلنه جنۍ چې په دې تور وسوځول شوه چې د خوښې د واده په غرض له کوره په تښتېدو کې د خپل یوې ملګرې مرسته کړې وه. دغه پیښه په مکول سیمه کې راغلې چې د اسلام آباد نه 17 میله لرې پریوزي. د امبرین پلار وایي د ده د لور سره ډېر زیاتې شوې.
ہماری بچی کو بہت ظلم سے مارا گیا. ہم غریب لوگ ہیں، مزدوری کر کے اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں. ہم یہ چاہتا ہے کہ بس اس کو جو بھی اس کا مجرم ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے.
دسی میں پولیس وائی دغ جنے زیاتر سوزول شوی واو لا سونا پخی ہم ور لا تڑل شوی وی چھ پے سوزیدلی گاڑی کی سوزیدلے بڑے مندل شوی وو. پ پے خبر کے د مدنی ٹولنے یو گڑے کمر نسیم وائی باید مدنی ٹولنے او سیاسی گوندونا د داس پے خود مخنیوی لپارا خپل غگ پور تکڑی
لکھن او کروڑوں ڈالر دا ہر کال دا خزو او دا معشومان او دا زنانو دا حقوق دا پارا او دا ادر کلنگ او دا ریپ حوالے دا اویرنس پا حق لبانے جدی دا دا پیسے راضی پاکستان تا دا دے اثر پا معاشرہ باندے دی کم دین او غنخ کا دیکھیں چپا کم علاقہ کی دا جنیس وزر لشوری دا پا دے علاقہ کی ننا یا سور دی مخ کے دا جماعت اسلامی او نور چکم مذہبی جماعتنو دی نو دی دا فہاشے خلاف پا روغنو باندرہ وطلیو خو مونگا نگورو چی دے خلقو تا دا لور چکم دا چی سوزی دلی شوی دا دا آیا دا دا پاکستان دا زمکی لور نوا
په پاکستان کې د بشری حقوقو کمیشن وایي تیر کال په دغه هیواد کې خوشه 1,000 ښځې د ناموس په نوم وجل شوې چې په علتونو کې کورنۍ شخړې د خوښې واده او داسې نورې ټولنیزې مسلې شاملې دي. دا خزو د حقونو لپاره د کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن یو چارواکی عاصم ملک وای د عورت فاونډیشن د کال 2014 او 2015 په تیر ریپورت کې په خیبر پختونخوا کې په داسې پیښو کې زیاتواله راغله دي.
د شکمو واقعیا وشو په موږ د نتیګلې د سایت په دغه لکه کې لکه دا د سې لکه چې په داسې کې د غزې لکه را او دلته کې اکسس شکم دي لکه ګران دي. خو د دغه ادارې لکه عورت فاونډیشن دی یا نور ادارې اکثر مطلب سیمینارز وغیرہ د هغه هوټل چې کوم نفر دي چې کومل ته کار کوي پاغې کې دا غوي هم د لوی کردار شو د غسیزه مخ په وړاندې راوستو امید دې ته رپورت کو ان زه تاسو د عام وګړي یو عام کس د هغه کې چې کوم اویرنس او غهی راغلا نو هغه حواله سره خبره کوم. ان پاکستان کې په دنیا کې تاسو وګورئ نو اقوام متحده چې کوم پاپولیشن فرند دی دوی چې کوم خپل فګر ریسلی دوی وایي چې په ټوله دنیا کې تقریبا 15,000 ښځې چې کوم دي هغه د آنر کلینګ په نوم باندې چې کوم دي نه غیرت په نوم باندې یا نمس په هغه باندې دا وجلې کیږي او دغه یو تعداد چې دوی کوم ریسلی دی د پاکستان په حواله سره تقریبا 25% چې کوم دي 15% په پاکستان کې نه داسې واقعات کیږي.
آسم ملک وای داس ډیره پیخه کیږي چې پکې خزې د غیرت په نامه وجل کیږي خو په اړې کورنۍ او ټولنه اکثره چوپ خپل پات شي.
دا خو چې بالکل لکه تاسو کوګوره زدا چې تاسو ګوره دا د وینی هغه ورو کې چې ملګر ورته وي چې متل دی دا بالکل هغه مثال دی نو کیسې د دغه نه ډیر زیات او رپورټینګ هم ور سره هر کالي دا زیاتی گی وغیرہ اگر ہی زیادہ شوی دی لکه زتا اس دا وای م چې کوم دا نتی گلې کی چې کوم واقع وشوا په دغه واقع کی دغه سه کیس مخ په وړاندې راتلل په دغه خلکو کینی تاسو غری سه مور هم چې کوم اهان په غلی شی وا او معاشره چې کوم دی هغه هغه پورته کو.
د خیبر پختونخوا د خزو د حقوقو د تحفظ صوبایي کمیشن امشانی لمتورو بیا وای دوی دا هڅه کوي چې د خزو د تحفظ لپاره قانون سازی وشي او د امرین د سوزیدو غونټې پیخي بیا تا رانشی
نو سپیسیفیکلی د اونر کیلینګ په حواله کې غوښتنې شوې ویل چې د بل کې سپیسیفیکلی هغه ای خو په دې بل کې د هر انګل نه لکه د ایموشنل ابیوز چې ورته وایو لکه د ایموشنل ټورچر کې ور کوي یا چې په لکه فزیکل ټورچر لکه وحال تک کول چې کوم دی یا لکه پیسې نه ورکول یا په ډیفرنٹ فائنانشل لکه په هر اسپیکټ کې په یو کورنۍ کې د نن څولم کسان یوازې خزینه سړی هم په دې کې راځي سړی خزه واړه لوی چې په یو چار دیواره کې د نن اوسېږي داغه لپاره مخصوص یو لو دی کوم کې هر قسم وایلنس مونږه لکه بوتان پورې لکه چې خبره خو لکه تاسو کې دې کې څو غره ابتبات تا دا ماشوم یې زکه دا ماشوم خو د شپاره سکالو وړه بچی و په دې باندې دې څو ډېر چې یو خدای وچ دا چې لکه اغه بل فریق چې کوم هغه مالدارو دا دی چې کوم دی هغه مالدار نه دی یا دی د خپل مرګره یو قسم لاس نیو او کړه لکه وسره یو زیشوا او هغه هیلپ کړه هغه لاره او تختیدا اوس هغه خلک خلل خو دې ماشومه کو ته به خدای ته به چې دنیا نه پټنه چې په کومه طریقو باندې اوس وځو لاولې ول ګولې ورکړې چې پویګنا بیا ول مړې ته لپټه واچولا سترنګل کی او بیا په موټر کې کینو له داسې ډول دا ته به خدای ته به دا خو دې زناورم داسې نه کوي تر دا هغه خدا خدا سي خبر دي زه خو نه پوښت دا کم فرعون یا جلاد دي چې دادا سي دونه حد پورې ټوچر کیو مړیو کی.
نیلم تورو وای اوس په میډیا کې د داسې پیښو مخې ته د راتلو سره یو غټه دا هم ده چې باید د داسې پیښو د درول لپاره غږ پورته کړل شي. هغه وای پر خوځو د تشدد مخنیوي بل مسوده حکومتي مشاورتي ادارې اسلامي نظریاتي کونسل تر غور لاندې ده خو په هغه کې په ځانګړي توګه د دغه جرم په اړه څه موجود نه دي خو د هغه په خبره د داسې جرمونو د مخنیوي لپاره یې هلې ځلې پیل کړې دي.
میډیا ته کیسونه رپورٹ کیږي او روزي بده خبره زکه دا چې دا خو د هیومن رائټس خلاف د انتهایی اغهیمیت کرائم چې ورته وی یو بل بنده دا سي ته خو دا جواب په کم طریقې باندې چې بنده ژوند اخلي اغه خو بالکل لکه نه دی الاوډ په کار نه دی او دا خو سخت سخت سزا پکا ده. زمونږ ادارې چې بیسیکلی سرکاري اداره ده اغه کې مونږ جی قانون سازی کوو او مونږ داسې خزو د پاره چې کم دا داسې ډیسټیټیوټي یا د چا لایف داسې په ډینجر کې وایلنس طرف نه هر طرف نه ریلیټډ لاز کوشش کوو ڈرافٹ کو او هغه د موږ مخکې پارلمنټریان ته دیګو اسمبلی ته چې هغه په ډیبیټو کې او چې لیجسلیټ شي. په زموږ خو جی اوس هم که تاسو کتلې دا ډومیسټک وایلنس بل موږ تیار کړی دی او موږ لیکلی دی هغه تللی دی هغه موږ ورکړی خپل چیف منسٹر صاحب لا هغه دا رائے وه چې دا ولیږي اسلامي نظریاتي کونسل ته. نو فی الحال د اسلامي نظریاتي کونسل نه واپس پاغې باندې څه لیکلی شوی نه دی راغلی. صرف دونا خبر شوی ہو چی اغیتا ایشوز دی لکا اغیتا observations دی پدے بل کے چی کم بحیثیت اغیتا پا خیال دادے چی رکدا ٹک ندی اسلامک نظریے نا خو چونکہ من خپل مسلمانان یو خپل مسلمانان یو ہر یو کس مسلمان دے نو منگے تلائی دان دی ویلے چی دے کم دا سی ایریا دا چی کم لکا دا اسلام خلاف دا یا دا غدا پدے خبر اللہ فی الحال اغیتا منگے جواب ندرا کرے خو دا سی بلونو ضرورت دے زیاد ذکر دے اس دا کیس اوشو دا جی کم دا اپتر بعد دا کیس اوشو یا دا سی کیسز چنور ہائی لائٹ کی گی آگے کے تو دا سی لاز موجود گی دے را زیادہ ضروری خبر دا چی کم از کم دا یو لا پا تھرو باندے دا دی کیس ہو دا غشی کنا جی لکا دا کیس پا دا کم لا دلان دے دی اس ایڈریس کئی لکا دا کم لا دلان دے پا پانشمنٹ ور کئی دا کافی اوشو غٹے غٹے خبر دی چی کمیں پکار دے چی مونگا ایز گورنمنٹ مخامخ اوسا تو او بیا اکارڈنگلی دا سی لاز فریم شی آئندہ دا سے دا دورا سیوتا وحشتناک اور دا سے خراب هینیس کرائمز بیا دوبارہ نکی گی.
دا چی دا خزو پر زد تشدد دا پیخو و درولو لپارا باید سب اکڑل شی او پدے لڑکے پا پاکستان کی قانون سمرا عملی دے پا زواب کے آصف ملک وائی
گور دیکھی لکھا اول قدم کے ذمہ وری خود دا حکومت رازی او حکومت ہم یو حد پر لکھا قانون جڑوے شی بیا قانون امپلیمنٹ کونے حوالے سن شکم دے آ ہم دا عدلیہ ذمہ وری رازی یا آگے کی دا لو ذمہ وری شکم بل گام کی رازی آ دا معاشرے رازی معاشرے کے چکم خلق دی لکھا زمونگا پل بچی چکم دی آب منگ پا دے بنے بلدو چے آگوی تا منگ دا ہوئی چے لکھا نرینہ جاڑینا وہ پکار دے چے آگا نرینہ تا دام ہوئی چے نرینہ خزے نہ جاڑی نو دک سنتا ہے نی منگ دا پل دا کور دا مشومانو دا لکانو چے کم تربیت کی گی آگا تربیت کے پکار دا رہے چے دا سسپا کی چے کم دے یعنی دا کور ندا قدم شروع شد دو والا کتا سو گرے چے کم تیر حکومتو یعنی تیر حکومت کی دا پاکستان پیش پیتو کالو کی دمرا قوانین دا خزو حوالے سرا نو جڑ شی یا دا بشری حقوق والے سب نو جوڑ شوی چې کم په تیر حکومت کې راغلو تقریبا اتن زیات قوانین چې کوم هغه هغه جوړ کړل دا په موجوده حکومت کې څنګه دی په ابتدا کې نه کتا سو غره په تیر حکومت کې خزې په ګڼ تعداد کې په مختلفو غیر اپوزیشنو باندې هغه کار کولو ډیسیژن میکینګ لیول باندې په دغه حکومت کې ابتدا کې لکه خزې اوس هم کمې دي موږ دا غواړو چې لکه تیر حکومت باندې ډېر اهم عہدو باندې خزې تعینات یې په کار دي دوی هم کړی وي خو دې کې دوی دا یو ګام پورته کړو چې پنجاب کې چکم دا یو ایکٹ راغلو نو دا ایکٹ چکم دی یعنی اس کوائٹ انکریجنگ دا زم سرا دارا چې یو ماحول کې یو تبدیلی یا دا چکم تاسو ګورئ پای کې اکثر هغه خلکو مذهبي خلکو چې کم دی په دغه باندې زیات شور وکړي ډومیسټک وایلنس بل لکه موږ دا وایو چې موږ غوښنه ادارې یو خدای چې داسې قوانین چې راځي نو هغه قوانین موږ ګورو دا هم وایي نه موږ کوو د هغه کې چې کم لکونس وی ا لکونس موږ لري کوو ورسره ورسره لکه سن کې اوس قانون پاس شوی دی ډومیسټک وایلنس بل لا چې کم دی دا تقریبا 2.5 کال شوش دا پاس شوی دی خو هغه کې ورز اوس پر نه دی جوړ.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن چارواکي شیر محمد خان وایي په پختونخوا کې د ناموس خاطر وجنو پیښو کې کمې نه راتلل د ریاست ناکامي ده. هغه وایي د قانون او عدالت پر ځای د داسې پیښو فیصلې په جرګو کې کیږي چې هم اکثره د ښځو خلاف وي.
دا خو زموږ د ریاست مطلب چې ناکامي ده او د ریاست د ادارو مطلب دا چې بې حسي ده چې هر سړی چې هغه خپل ځان چې هغه د قانون د پاسه ګڼي او هغې د هر چا د ژوند فیصلې چې دی په خپل مرضۍ مطابق کول غواړي او انساني ژوند چې دی دلته په دې حکومت کې یا په دې ملک کې مرضۍ چې د چا لپاره هیڅ قیمت نه لري او هیڅ اهمیت نه لري او نه دا تصور شته دلته چې خدای پاک یو انسان پیدا کړي نو هغه انسان ته خپل یو حق ورکوي مرضۍ چې دا یو مرضۍ دي نو دا موږ انسانان چې دي په دې معاشره کې دلته د یعنی زناور په شان ته چلو کیږي هغه سره او دا چې دینو زران چې دینو زیات وحشت او بربریت چې نو د دې خو تصور نشي کېدای چې موږ په ډېرو سختو الفاظو کې دا غم دلی دا چې د قانون خو ډېر دلته شته دی لکه د مختلفو جرایمو دپاره خو تفتیش کې اکثر خلک زورور خلک چې وي په تفتیشي عمله باندې هغې دغه شي زورور شي او هغه شهادتونه بیا چې عدالت ته ځي نو عدالت کې هغه شهادتونه پیش نه کړي کم چې سزا دپاره کافي وي نو هغې کې دې خلکو ته فائده وه ځکه چې داسې جرایم چې کوي چې هغه په جرګې کې غریب سړی نه مشر کېږي جرګې کې چې په کلي کې یا په علاقه کې څوک ځان ته معتبر وایي مطلب کې حیثیت خاوند دی هغه مشر وي نو هغې مطلب کې دې کې ملزمان شي او هغه ملزمان دومره زورور شي دومره طاقتور شي چې هغه بیا مطلب کې د ریاست په ادارو له پاسه خپل هغه حیثیت او خپل قوت او طاقت چې دی هغه زیات زورور کړي او د ریاست ادارې د هغې په مخ کې بحث شي.
د ملګرو ملتونو د ښځو د روغتیا ادارې تر مخه په نړۍ کې د ناموس خاطر وژنو پیښو کې 25% له پاکستانه مخې ته راځي. هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان پاکستان وایي د کال 2012 او 2015 ترمنځ په پاکستان کې 8,694 ښځې د غیرت په نوم وژل شوې دي. روان کال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف اعلان کړی وو چې له پاکستانه بعد دغه قسمه وژنو خاتمه کوي. دا وا د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه زه فرخنده اسد ترنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.